سن کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش وسله والو ډله په افغانستان کې هغه وخت په یو ستراتیژیک یا لوی خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده درې کاله نور هم تمدید کړه. دغه پروګرام په اصل کې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړی دی، خو په لومړي او 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، پاکستانی پولیسو اته دیرش افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې لمانځلو په تور نیولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی. پوره خبرونه. پاکستانی پولیسو لسګونه افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي. په پېښور کې وزایي پولیس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د ښار د اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې نه تنه هغه مهال ونیول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزې په مناسبت د افغانستان بیرغونه ګرځول. دغه پولیس وایي 9 نور کسان وروسته د سړک د تړلو په تور نیول شوي. پولیسو ویلي دغه کسان به یوې سیمه ییزې محکمې ته حاضر شي. په پېښور کې د پولیسو د قمندانۍ ویاند عنایت علي رسنیو ته ویلي دغو افغانانو د اصولو پر خلاف د خپلو مراسمو لپاره اجازه نه وه اخیستې. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بې خبري وښوده او له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان سفارت هم په دې اړه څه ونه ویل. تر دې 2 ورځې د مخه هم پولیسو په پېښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې پر خپل دوکان ځړولی و، خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشې شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. دا خبره د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
داعش چې څومره دوی قوي سي په ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې دوی په ډېر قوت سره دوی ویلې چې موږ را څرګند شوي یو، اما د دوی ملا ماته شوله. دا په دې معنا دوی لستونی نیول شوي دي.
احمد زی که څنګه په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمې او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدودې او شمیرې کم شوې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بایومټریک دستګاو ستونزه هواره کړې ده. دغه کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه دستګاوې په ولایتونو کې د رایو مرکزونو استولو ته د چمتو کېدو په حال کې دي.
هغه کوم بایومټریک ډیوایسونه چې موږ په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې د هغې نه استفاده کړې وه چې شاوخوا 14,000 ډیوایس یې کېږي، هغه هم د احصایې مرکزي محترم ادارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي، او څه باندې 14,900 نور ډیوایسونه هم حکومت خریداري کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي و حکومت د دغو دستګاو په برابرولو او د انتخاباتو موادو د انتقال په برخه کې همکاري نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د IMF تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی. IMF یا د منځني واټن اټومي وسلې د کنټرول تړون چې په 1980 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و د روانې میاشتې په لومړیو کې فسخه شو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د یکشنبې په ورځ یو کروس توغندی د کالیفورنیا په سان نیکولسن ټاپو کې وازمایه. دغه وزارت وایي دغه توغندي په څه باندې 500 کیلومتر واټن کې هدف وویشته. د روسیې له ملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خانشیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د عدلیب ولایت یو ښار ګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خانشیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې وتلي وو. دغه ښارګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له هومس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړي چې کولی شي د اوکراینی ځواکونو او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین کوربه و. د روسي خبري اژانسونه وایي دواړو مشرانو د دوشنبه په ورځ د سوریه پر جګړو، د لیبیا پر وضعیت، د ایران اټومي تړون او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې پر طرحې بحث وکړ. تر دې غونډې د مخه ایمانوئل ماکرون یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیله لري له ښاغلي پوتین سره دا خبرې په راتلونکو اونیو کې د څلور اړخیزې سرمشریزې جوړېدو ته زمینه برابره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا د سولې لپاره یو رښتینی فرصت دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسله واله ډله په افغانستان کې د یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په ستراتیژیک خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې وایي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسله والو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. اخو افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د شنبې د ماښام تر خونړي برید وروسته ژمنه وکړه چې په ټول افغانستان کې به د داعش وسله والو ریښې باسي. دا چې داعش ډله واقعا په افغانستان کې دومره لوی ګواښ دی چې افغان او امریکایي چارواکي اندېښمن کړي، د فریبا ظاهر په ریپورت کې به ښکاره شي.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی شي د وسله والو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته په کتو له تکتیکي پلوه هغه یوه مطرح ډله وګڼله.
داعش د یوې ترهګریزې او رانکارې ډلې په توګه یو تکتیکي خطر په توګه مطرح ده بې له شکه، خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي. اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مختلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي په یو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغې ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیولوژۍ په سترګه کتل کېږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلی او د دې هیواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي. د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسلوالو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شي.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکراتو په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په دې خاطر کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي دوی ولاړ سي ځینو ډلو ته، لکه تاسو یاد کړي داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډیر په احتیاط سره، ډیر حساب شوی او ډیر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټول خپل ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا دې ته ورته اندېښنې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په راپور کې هم راخستل شوی دی. او وایي واشنگتن هیله لري طالبان له داعش وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اګست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تیر ماښام هم په یو بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل تازه سرګندونو کې د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټول رښتې په افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سره راپورته کړ چې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه. دوی ځانونه د اسلامي خلافت خراسان څنګه بولي. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داعش ته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډېرېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې په نتیجه کې ټول وژنه وسوه. د دوشنبه په ورځ د بمی چاودنو موج جلال آباد ښار ولړزاوه او د چارواکو په وینا شاوخوا شپږ شپېته کسان ټپیان سول. دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي حملې په نتیجه کې درې شپېته کسان وژل سول او شاوخوا دوه سوه نور ټپیان سول. ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې وینا ته پام کړی دی. ښاغلی غنی د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستلو د کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبه د ورځې د حملو د قربانیانو غچ به واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه د دوی اندېښنه دا ده چې له افغانستانه د امریکا له وتلو سره به دا هیواد په کورنیو جګړو بوخت سي او د داعش ډلې په ګډون به په افغانستان کې د بهرنیو ډلو او طالبانو حاکمیت ته لاره هواره سي. انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې مرګونی پیښې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د واده جشن، کنسرت او حتی د خوړو مراسم په کابل کې پرته له تاوتریخوالي نه وي. ورځپاڼې د واده د زوم میرویس علامي له قوله لیکلي چې د خپلو میلمنو خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون توان نه لري. علامي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په واده کې هیڅ لوړپوړی چارواکی نه و، ټول عادي خلک وو. د ځانمرګې بمی حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر غاړه اخیستی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي که څه هم په افغانستان کې په اکثریت تاوتریخوالي کې طالبان لاس لري، خو داعش چې د طالبانو متحده ډله نه ده، په دې هېواد کې لږ خوټینګ حضور لري. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو برعکس داعش فرقه یي ستونزو ته لمن وهي او ډیری وختونه د شیعه افغانانو جماعتونه د سپورت ځایونه او ښوونځي هدف ګرځوي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي مذاکره کوونکو له طالبانو سره د خبرو پر مهال هڅه کړې چې له طالبانو تضمین واخلي چې د داعش سخت دریځ ډلې ملاتړ به نه کوي. ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي اندېښنه لري چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده. ورځپاڼې همداراز لیکلي امریکا دا کار پرته له رښتونې انتقالي دورې رامنځته کولو کوي چې د طالبانو مقاصد او د داعش د تهدید پراخوالی وازموي.
ازادي راډیو ته غوښتل د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دنده د درې نورو کلونو لپاره هم وغځوله. د افغانستان ځینی سیاسي شنون کې وایي چې د پاکستان د پاوز مشري هر څو کوي، خو د افغانستان په اړه به د هیواد سیاستونو کې کوم بدلون تر سترګو نشي. په همدې سره د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. ریپورت واورې تر هغه وروسته به د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عمران خان په یو فرمان کې د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوه کاري مده د دریو کلونو لپاره وغځوله. په دې لمه کې راغلی چې جنرال قمر جاوید باجوه د یوې بلې دورې لپاره د لوی درستیز په توګه ټاکل کیږي او دا پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره شوې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف جنرال باجوه د 2014 کال په نومبر کې پر دې دنده ګمارلی و چې نوې درې کلنه کاري دوره به د روان کال له نومبر میاشتې څخه پیل سي. له ډېرې مودې راهیسې تمه کېده چې دا کار به وسي او د پاکستان د پوځ یوه ویاند هم دا خبره تایید کړې ده. د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د دغه هیواد خلکو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی او د دې هیواد په 20 کلن تاریخ کې پر سیاست او پوځي چارو حاکم دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستان د افغانستان د سولې پر روان مذاکراتو کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ روان دي مهم رول لوبولی. د راپور له مخې د پاکستان پوځ پر افغان طالبانو پراخ نفوذ لري او له دغې ډلې سره د افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په برخه کې اساسي رول لري. سیاسي څېړونکي وایي هر څه چې د پاکستان پوځ وغواړي هماغه کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سیاست لوی درستیز او د دغه هیواد د استخباراتو اداره ټاکي. ښاغلی ستانکزي د افغانستان په اړه د دغه پاکستاني جنرال د بیا ټاکل کېدو په اړه وویل
د پاکستان لوی درستیز موجوده لوی درستیز څو ستاندې دي که چېرې د افغانستان لپاره مثبت وګوري او د پاکستان کلاسیک سیاست تعقیب کړي، طبیعتا د سول لپاره مؤثر او مفید وي. او که چیرې کلاسیک سیاست تعقیب کړي، په اخري ډول به مضر وي. زه لا هم فکر کوم چې د پاکستان ستراتیژي به افغانستان په ارتباط از اعلی پالیسي نه کوم خاص تغییرات کړي.
د جنرال باجوه د کاری دورې تمدید داس محل کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرېس تر راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړی.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغه سره داغه فکر، داغه سره داغه فوها دال وړيږي، داغه ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره دغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکوي نو ما غ شاعری مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لند کیسه اطرافي واوري.
لا ځان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړولا. حلق ته یې وکتل شونډي بوڅې کړې
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خود اخوار زم کې د دردیدل یو خونکار زم کې دلتا په فن پورې خندا کیږي، دلتا همدا کیږي همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوران دیمی پایی وی غند که گردون کرده و مشایره و زهم ده مشایری پایی و کنج که ناستم. لمخکینی قطارمی ده دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولار شایر بچه هر بیت واین و دوی باورتا بیتول دادور که و خول شیر ورست با دوی پر هغه تبصره کولا او د ټولنې یو لویدل او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شو. لومړنی غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې خی شاعران به پرې خنه لګي. سموک د موسیقي د ډګر هنرمندان به خوخوي. خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی دازل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کدم ملالی په یوې لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دي ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتيږي. نو د تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبول شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخي د تیرونې فرهنګي خبرونه وو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالي شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوري ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرزالعمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیگ له شعار سره د ځوانانو د معاونیت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تېره اونۍ ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه نه کښېني، خپله د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونی ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او ورستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په جاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ، ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپل خپلو اهداف ته نشي رسیدلی، خو هغه شمیر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم و فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده حال مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د دوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډېری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان لیو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستی یو خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یوه ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یوه ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه وي.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو وویلې چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت شعور نشي کېدلی، ځکه تحت شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته د خپل کمپوزونه چېرته لاسته کوې؟ ی خپله یوه سندره وښودلی، د دې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د دې اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې دیغو دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپل بیان کړی دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبرم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د دې کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصل شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړې کړي که نه؟ دا یو الهي ورکړه ده او که هغه پیاوړې وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، زما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات و، چه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیان ته دا د خیال په وزر ورته داخلي کړو، یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ما ته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمسم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې ابتدا دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. یما وړاندیز دوی ته همیشه داده چې تاسو دې بی ذهنی په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښادي دې تاریخ بد شي، دا جمله دراوړې ده، دا کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وکړي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی له ځان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د ده استاد و، د کوم ادبي قالبونو له لارې دی مخته تللی ده، بیا څه نه شي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړه. دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو دمونږه کار نه شي، زوم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان باید لري، دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هر ورځ تازه کېږي نوی کېږي، دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته هغه تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا مونږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو، نو ځکه دې ته اړتیا لرو. خو انرژي به له هغه ځایه راخلو، پرې بکتو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندي متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې هغه ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي، هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشې کړی.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلکه باچا، دلته زلکه فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نشکارم، ډیرو ته بیا یم گوهر، ډیر می په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې مسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې مسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده، دغه وخت شاعري ده چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم، یعنې زما د متعلمۍ او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې
شیرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلودی چې ټول مستر رایو ځای کړی وینو دا د لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدله. بل اخره د ملګرو تشویق ولو چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو مې انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې وازې غزلونه رایو ځای کړی دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلورې زنده پکې دي.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتن چې زما اصلوم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړی او ځکه د کورس خلیلوالی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی دي.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا به زه فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما هغه شاعري مراخيست د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی د کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبري وکړې چې زه شاعري می درته راوړم ته وګوره کچیر د چاپ ول زه به چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زه به ځین سترپی نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو بیا چې هغه وکړه لغنی وایي دا چې ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غشتنه وکړ چې ته باید کار وکړي پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پکې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شیرونه لیکي بیا کله چې سیاست دګر ته وتلی یا پر یو موقفونه را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوي شاعران یادوم نو د ماته ویل کې چې یار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سيجه واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ سي.
یعنی انتخاب مونږ د کړې کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاست مورغلی ټوله مو چاپ کړ؟
نه نه انتخاب مې نه دی کړی خو ستونزه دا و چې ما ډېر زیات شاعري ورکسته وې ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر مې مطالعه کو چې الهام به اوس ما به چې پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس واغ سیمستر به خلاص چې پر باغ واتسو یا مثلا د مختلف کتابچو کې ملکل چې هغه بسره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نه وکړي نو زیات شاعري مې ورکسته یو کې شعر دامن نه چاپ کړي نو دا هم کېدای شي چې دا شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکسته نو ځکه ما دا شاعري سره راي ځای کړو کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه وورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای هغه ته رانا سمانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هر څه په ماشام کې دیدن کوم هر څه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومی چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورن کې کړی دی نو ډیرې داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل سوی دي تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینا ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وینو کوم وخت کار کوي دغه هم داسې حساب کېدلای شي زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کموله دغه سیمې چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوی یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورز ته باید بل ورز د شعر ولیکیا زما په شاعری کې هم دغه سرکونه لی دل که دل استی از چهارش نوی شیر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شیر تا کوشکوم چشه و لیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شیر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعري باید د نوښت پته ولاړ سي نه دا چې تر لومړی شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي یعنی وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخه ښه وي
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر په اړه تیوري ولري زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دغه یو څه پکښې مهم دي نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعري نه کوي خو دوی ولې په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هېڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې د هغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانسي
ستاسې خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي
زما د شاعري چې هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم ډېر لغات پراني نه پکښې کوم مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم که څه هم زما مسلک نه ده یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یمه تر ډېره حده پوهېږم خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زده کوم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم شاعري ده یو غزل او څو تصویره څه ناڅه شوخي به خامخا پکښې وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغې نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاري ده یو غزل او څو تصویره نور بی زه هم ورته لیکم او لګیایم نقاشي ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیره زیاته مننه
کور مو ودان ستاسو څخه هم ژوندی اوسه
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخه موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو نجلۍ سترګې ورواړولې څوک نه ښکارېدل مخ یې واړاوه کتاب یې قات شوی و هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ ټولګی ټول نه ور ښکارېدو په دروازه یې لاس کېښود زور یې ورکړ ټک شو دروازه له دیوال سره ولګېد نجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه هلک په راوتلو سترګو ورته کتل
د نجلۍ تندی ګونځې وکړې. قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې. په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ نجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تېرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. نجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، خی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپ ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم. خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک نجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل، اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ نجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننوت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی؟ رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. خای دا له دودیز چاپیریال څخه د غوي تاثیر وي. خو کچیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېر رویار یم، هیڅوک نلرما. زه
زباد ستړي ژوند قصه داسې ده، زباد ستړي ژوند قصه داسې ده، پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوښ کورک نه شي. په ماشومتوب کې غریبي ډېره وه، غریبۍ کې بې وسي ډېره وه. زه هم فنکار یم دورانو کوسو، او قلمکار یم دورانو کوسو. ما مینه نه پیژنده، ما مینه او پیژنده، ما مینه نه پیژنده، ما مینه او پیژنده، ما مینه کړې ده منکر نه یم، مخکې نهر و موس نهر نه یم. زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بې در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په ځیګر یم خو پرهر نه یم، خار یم خو واورې پی خور نه یم. زه د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، زه د لفظونو جادوګر نه یم، زه یو فنکار یم بیوسه فنکار. ما په خپل فن پسې جڑا کړې د خلکو په ما پورې خندا کړې ده. زما غربت زما بیوسه ژوندون زما د هر ارمان سودا کړې ده. ما چرته هم چاته جړلې نه دي، ما چرته هم چاته جړلې نه دي، ما لا د چا نه څه غوښتلې نه دي، ځکه چې دلته خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي. دغه الفاظ مې د غنی بابا دي، او ورپسې دغه الفاظ زما دي. زه هم فنکار یم، زه هم زړه لرم، قسم په خدای دې که حصه لرم. ذهن مې هسې په چورلک غوندې دی، خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. تبه دی د غرونو کلک غوندې دی، خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راشه په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو؟ زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلې او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، ماته یو خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایم، مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم، او یا په ځان کې دا جهان ورک کم. زما د غږ مینان ټول خلک دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جڑا کړې ده، او تلې په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، رښتیا مې ویلې دي رښتیا به وایم، خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي.
خوشالو په وخت کې ډېر خلک مئل پما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے، علما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے.
زما پچا هم یقین پاتې نه وے، دلته ټول تور دی سوک سپین پاتې نه وے، چې ما زار کینو خوشحال بگرزی، پدې هم شکر دی چې سیال بگرزی. زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې دی چې چا خپل نکړما، داسې یو سوال یم چې چا حل نکړما، هر چا ارمان کړم چا تل نکړما، زله دې غم اوس لیکل نکړما. پتلو تلو کې درته دومره وایمه خو پتلو تلو کې درته دومره وایمه څه چې کولی شم همره وایمه ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پښتون وجود د سلی پورې دغه یوه ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکړمه د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
فیض داسې نو د جرګو سړی وم د خود ننګ او د پښتو سړی وم ز داسې نو د جرګو سړی وم د خود ننګ او د پښتو سړی وم پکبن شم پہوا دیکھما گجانن غما پجڑا دیکھما گجانن